بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله
د تهران یو عزت منوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې یوویشتمه او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. خواګوریدونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ژمنو د ماتولو پای ته رسول او د بایکاټونو لغوه کول د وینا د خبرو اترو د دوام لپاره د ایران غوښتنه نومیږي. بیا به د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره یوه ځانګړې وینا درته وړاندې شي او په آخر کې به د سلامتیا مجلې 19 پروګرام هم درته واورو. خواګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ګوانډي هیوادونه د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره رغنده کړچار لري. د افغانستان موقته خارجه وزیر د 1400 هیوادونو له استازو سره خبرې وکړې او د پاکستان د تحریک لبیک ډلې لاریون نن پیل شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ګاونډي هیوادونه د افغانستان د کړکېچ په حق ته رغنده کړچار لري. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړی ابوالفضل اموی ټینګار وکړ د افغانستان امنیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره مهم دی او دغو هیوادونو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره رغنده کړچار غوره کړی. ابوالفضل اموی له ایرنا خبري آژانس سره په مراکه کې په تهران کې د افغانستان او د روسیې د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه د افغانستان د مسلو په سوله ییز ډول د حل کولو لپاره د تهران لخوا مثبت اقدام وبلو. د ایران د پارلمان د خارجي سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړی ابوالفضل اموی زیاته کړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه د نظر په هده سره چې رامنځته شو او د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو د ټولو غړیو ټینګار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له نظره د افغانستان د موضوع د حل کېدو لپاره مخ په وړاندې ګام دی. هغه زیاته کړه د ایران د خارجه وزارت اقدام سبب کیږي چې تهران د افغانستان په موضوع کې خپل رول په فعالانه ډول تعقیب کړي. ابوالفضل اموی وویل د افغانستان امنیت د ایران لپاره لومړیتوب لري ځکه چې د ایران سرحدونه د دغه موضوع تر اغیز لاندې دي. د ایران د پارلمان د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړی ابوالفضل اموی وویل ایران د افغانستان د څه د پاسه درنی میلیونه کډوالو کوربه دی چې په احترام سره په ایران کې اوسیږي او په افغانستان کې د شرایطو سختېدل د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم مشکلات رامنځته کولی شي. هغه افغانستان ته د امریکا ورتلل او د وتلو ډول ډولوالی د افغانستان د مشکلاتو جرړه وبلله او زیاته کړه نن سبا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو خودله چې د دغه هیواد په حق لا رغنده کړچار تعقیب کړي. د افغانستان د شیانو امنیت مهمه مسئله ده. زمون خبریال وایي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیزی آسیا د چارو مسول سید رسول مساوی ټینګار وکړ په افغانستان کې د شیانو د امنیت مسله مهمه موضوع ده. هغه نن ویل په افغانستان کې د شیا مسلمانانو د امنیت مسله مهمه ده او هغوی امنیت باید وساتل شي. د ایران د خارجه وزارت د لویدیزی آسیا د چارو مسول رسول مساوی ویل مونږ له طالبانو سره خبرې کړې دي او اوس هم ورسره خبرې روانې دي، خو دغه خبرې باید په رسمي ډول په خبرو بدل شي. هغه ویل مونږ په ایران کې د افغانستان درنی میلیونه کډوال او له دغه هیواد سره زیات ګډ سرحدونه لرو. امریکا د افغانستان د بی ثباته کولو کوشش کوي. زمون خبریال راپور کړی د اهل بیت علیه السلام د نړیوالې ټولنې مشر آیت الله رضا رمضانی ټینګار وکړ امریکا د افغانستان د بی ثباته کولو کوشش کوي. د اهل بیت علیه السلام د نړیوالې ټولنې مشر آیت الله رضا رمضانی د دغه ټولنې په دفتر کې د افغانستان له علماو آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس او آیت الله شهزاده سره په کتنې کې په افغانستان کې د سترو قدرتونو لاسوهنو ته اشاره وکړه. ویل کچیر افغانستان ظرفیت، استعداد او شتمنۍ نه لرلی نو د دغو سترو هیوادونو به لاسوهنه نه کوله. رمضانی بیا وویل امریکا افغانستان نه پرېږدي او په بېلابېلو ډولونو سره به د دغه هیواد بې ثباته کولو هڅه وکړي. هغه په دې خبرې سره چې د افغانستان شرایط پیچلي دي د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو ټینګار وکړ. هغوی ویل په دغه هیواد کې بیا ټول شموله حکومت جوړ شي ګنې د کورنیو نښتو کتونکي به و. د افغانستان د شیا علماو د شورا مشر آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس هم په دغه کتنې کې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په باره کې وویل له افغانستانه د امریکا لسونه نن شول خو له ډګره نه ده وتلي. د طالبانو خارجه وزیر د څوارلسو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست د نړۍ د څوارلسو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په کتنې کې د طالبانو پر ضد د لګېدلو بندیزونو د ختمېدا غوښتنه وکړه. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی بیګا د نړۍ د څوارلسو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره چې اکثره اروپایانو په قطر کې کتنه وکړه په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د زادولو او د طالبانو پر ضد د لګول شویو بایکټونو د لغوه کولو په شمول د بېلابېلو موضوعګانو په هکله مشوره وکړه. د افغانستان د موقته حکومت د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویل نړیواله ټولنه باید له امریکا وغواړي چې د افغانستان د ډالرو زیرمی آزاد کړي. د تحریک لابیه کې پاکستان زرګونو کسان د ګجرانوالو په لور روان دي. زمون خبریال راپور کړی هغه لاریون چې د تحریک لابیه کې پاکستان په زرګونو کسان پکې شامل دي د پنجاب صوبې لاکامو کې سیمې روان شوی او نن ګجرانواله ښار ته نږدې شوی. د تحریک لابیه کې پاکستان ډلې کابو څلور زره کارکوونکي په لویو ټرکونو او بسونو کې له ساز او سامان سره یو ځای په لویو لارو روان شوي دي او د دغه ډلې فعالان چې په کوټه کې ورسره دي له ټولو خواوو څخه د لاریون ساتنه کوي. ویل کېږي د تحریک لابیه کې پاکستان د غلاریون کې له چاند لرې تېرېدا وروسته د اسلام آباد په لور خپل حرکت ته دوام ورکړي. د تحریک لابیه پاکستان مظاهره چانو له پرون هسې په ګجرانواله کې لویه لاره بنده کړې ده او د سیمې د اوسېدونکو لپاره یې مشکلات رامنځته کړي دي. له تېرو څلورو ساعتونو راهیسې د پنجاب صوبې له کامو کې تحصیل څخه تر جلم سیمې پورې د موبایل ټلیفونونو سرویس بند کړی شوی دی. د پاکستان پولیسو او رینجر ځواکونو د چناب سیند او وزیر آباد سیمې ته نږدې مورچې نیولې دي. پولیسو ویل چې امنیتي پلان دا دی چې د ګجرانواله سیمې پر ځای وزیر آباد او چناب سیند ته نږدې د تحریک لابیه کې پاکستان فعالان ودرول شي. د تحریک لابیه کې پاکستان غړي تر اوسه څلور پولیس وژلي او 200 نور ژوبل کړي دي، خو دغه ډلې دا کوي چې دوی دغه پولیس مړه او ژوبل کړي نه دي. پاکستان کې ترهګرو اته پوځیان او پولیس وژلي. زمون خبریال راپور کړی وړ مشوا او بیګام د افغانستان له خاورې څخه ترهګرو هڅه وکړه چې په کورمې جنسي سیمه کې له اصغان جال څخه پاکستان ته واوړي او د حکومتي عسکرو او د وسلوالو کسانو ترمنځ د ډزو په تبادلې کې دوه حکومتي ملیشیا ځواکونه څلرویشت کلن لانس نایک اسد علي چې د کورمې جنسي اوسېدونکی دی او د غراز څلرویشت کلن سپایي آصف چې د لکې مروه سیمې اوسېدونکی دی وژل شوی دی. وړمشپه دغه را د خیبر پښتونخوا صوبې په لکې مروه سیمه کې هم ترهګرو د میاوالي او د لکې مروه ترمنځ لاره کې د پولیسو په ګزمی برید وکړ چې له کابله څلور پولیس وژل شوي دي. دغه راز پرون په جنوبي وزیرستان قبایلي سیمه کې په دریو بېلابېلو سیمه کې په بمچاودنو کې دوه عسکر وژل شوي او یو بل ژوبل شوی هم دی. د سعودي عربستان حکومت علي النمير خوشي کړي. زمون خبريال راپور کړي د سعودي عربستان د ستر شیعه مذهبي مشر شهید شیخ نمر باکر النمير. زمون خبريال راپور کړي د سعودي عربستان د ستر شیعه مذهبي مشر شیخ نمر باکر النمير وراره علي النمير چې په هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون په جرم مخکې پیدا محکوم شوی پرون لزندان څخه خوشې شو. د بشري حقوقو د دفاع په نوم ډلویل علي النمير په ماشومتوب کې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د ګډون په خاطر له 2012 میلادي کال راسې په زندان کې اول لس کاله کې درسته اوس خوشې شوی دی. د یمن پوځي قدرت عربستان له امریکا څخه مرستې ته مجبوره کړی. رویټرز خبري اژانس راپور کړی د سعودي عربستان د تریګل اطلاع پر ضد په تیرو څو میاشتو کې د یمن د ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او د توغندیو له پراخو عملیاتو وروسته سعودي عربستان رژیم د دافع هوا د پیاوړتیا لپاره له امریکا د وسلو اخیستلو غوښتنه کړې ده. خبري سرچینو ویل سعودي عربستان په بلاستیک توغندیو پوځي بې پیلوټ الوتکو سره په خپلې خاورې باندې د یمن د ځواکونو له حملو وروسته د خپلو دفاعي سیسټمونو د پیاوړي کولا پر لاریا سره د مرستې لپاره د امریکا د وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. او وروسته خبر ده چې امریکا د چین د وسلوال توان په زیاتېدان دښمنه ده. د امریکا د پوځ لوی درستي جنرال مارک میلی چین د واشنگټن تر ټولو ستر ستراتیژیک چیلنج وبلو. مارک میلی بلمبروګ باندې ټلویزیون سره په مراکې کې د چین له لورې د غږ څخه د ورخوا توغندیز میال ډیر اندېښمنونکي وبلل. وی ویل چې دا غزمیانې زموږ پام ځان ته جلب کړی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ژمنو د ماتولو پای ته رسول او د بایکاټونو ختمول د وینا د خبرترو د دوام لپاره د ایران غوښتنه نومیږي. د ایران د باندې نوی چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د سیاسي چارو له مسؤل او د اټومي تړون د ګډ کمیسیون له غړي غملون کې انریکا مور سره په کتنې کې ډګینه کړه. د مقابل لرو د غیر قانوني چلندونو او د ژمنو د ماتولو د نه تکرارولو تضمین ورکول د ایران د اسلامي جمهوریت داسې غوښتنه ده چې سترګې پرې نشي پټېدلی. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی د اټومي تړون په اجرا کولو کې د امریکا د څو کاله د ژمنو ماتولو تجربې په نهایت کې له دغه تړون څخه د امریکا غیر قانوني او یو اړخیزه وتلو او په خپلو ژمنو باندې د اروپایي هیوادونو د عمل نه کولو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. هغه څه چې د ایران لپاره اهمیت لري د تهران پر ضد بایکاټونو په اغېزېدونکي ډول لغوه کول او له ایران سره د تجارتي او د اقتصادي اړیکو عادي کول دي. په دې حق له هر ډول موافقه باید د ایران غوښتنې محقق کړي. د ایران او د اروپا چارکو په دغه کتنې کې د اټومي خبرو مخ ته په اصلي خنډونو غور وکړ او موافقه وکړه په راتلونکي نومبر میاشت کې خبرې پیل کړي. وروسته له دې چې امریکا د 2013 میلادي کال د مئی د میاشتې په اتمه نېټه په یو اړخیز ډول له اټومي تړون ووتله، تر اوسه په وینا ښار کې دغه اټومي تړون ته د امریکا د بیرته ستنېدا او د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کېدا په هدف سره د خبرو اترو شپږ پړاوونه ترسره شوي، کوم چې د امریکا لخوا د بایکاټونو د زیاتولو او د دباو د دوام په دلیل نتیجې ته نه دي رسېدلي. په ایران کې وخت د دیارلسم حکومت پر رسیدا سره د مخکنیو خبرترو د غور بهیل په اجنډا کې شامل شو چې د راتلونکو اټومي خبرترو د څرنګوالي په حق لا فیصله وشي. او په دې موده کې د ایران چارواکو په ځلونو ټینګار کړی چې د خبرو لوري بیا د خپلو ژمنو د اجرا کولو او د خپل ښه نیت ښودلو لپاره اقدام وکړي. او په همدې ارتباط د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان مخکې په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست له مسؤلو اروپایي همڅنګانو سره د لیدنې په وخت یادونه وکړه. ایران د بایکټونو د لغوه کېده خبرو ترو ته ورستنېږي، خو خپل اقتصاد له دغو خبرو سره نړوند کوي، او که چیرې مقابل لوري د خپلو ژمنو اجرا کولو ته ورستنه شي، ایران به هم ورته اقدام ترسره کړي. په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک له تصویبېدا او د اټومي تړون له لاسلیک کېدا وروسته ټول پخواني شپږ پریکړه لیکونه چې د ایران پر ضد صادر شي او د ایران د اټومي موضوع په ارتباط د بایکټونو سبب شي لغوه شول. خو امریکا او درو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې هیڅکله په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. سره له دې ایران له 2015 میلادي کال څخه چې د اټومي تړون نهایي شو خپلې ټولې ژمنې اجرا کړې، او د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس هم په څو راپورونو کې خپلو ژمنو ته د ایران پابندي تایید کړې ده. ایران دغه راز له اټومي تړون څخه د امریکا په غیر قانوني ډول له وتلو وروسته تر 15 میاشتو پورې د خپلو ژمنو په کامل ډول اجرا کولو ته دوام ورکړ، او وروسته له دې چې اروپایي هیوادونو د بانکونو او د مالي چینلونو د پرانیستلو په ژمنو عمل ونه کړ، او د امریکا حکومت هم د تهران پر ضد زیاده باو در وستلو سیاست دوام کړ، ایران هم سوکه سوکه خپل ځینې اټومي ژمنې کمې کړې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنې خبرونه اورئ.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینه والو د خبرونه په دیشې بو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت حاضر شوه، څو د اسلامي وحدت په نړیوال کانفرنس کې له بهرنیو میلمانو سره د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د وینا او لیتوګو په اړه ځانګړې مطلب درته وړاندې کړی، هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
گرانو قدرمنو دوستانو، د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړي د کلیزه په مناسبت د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د مسلمانانو ولی امر، د اسلامي نظام له مسؤلانو او د اسلامي وحدت کانفرنس له بهرنیو ملمنو سره لیده کاته وکړه. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په دغه کتنه کې د دغه بزرګوارانو د نیکمرغه زوکړي د کلیزه په مناسبت ټول اسلامي امت او د نړۍ پتمنوته په مبارکي ویلو سره د رسول الله مبارک زوکړه د انسان په ژوند کې د یو نوي پړاو پیلامه وبلله، او وی فرمایل د پیغمبر اکرم زوکړه یو زیره ده پر بشریت د الهی تفضل او الهی اراده د یو نوی پړاو د پیلامی لپاره، ځکه دغه ولادت یو لویه او عظیمه واقعه ده. متعال خدای مقدس کتاب د پیغمبر اکرم په پاک زړه نازل ک، د هغه بزرگوار په متحر او مقدس ژبه جاری ک، د انسان د نیکمرغه پروګرام یې په بشپړه هغه ته وسپاره، او هغه مامور ک چې دغه پروګرام هم عملی کړي، هم یې ورسوي، هم لخپلو پیروکارو غوښتنه وکړي.
خو دوستانو، د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په لیتوګه کې خدایوند متعال پیغمبر اکرم ته د انسان د نیکمرغه د بشپړ پروګرام پر رسولو سره هغه لخپلو پیروکارو څخه د دغه پروګرام په اجرا کولو او په غوښتي مامور کړ. او د هر پړاو مؤمنان پابند دي چې خپل موقعیت او له ځانه د دین غوښتا درک کړي او هله په خپل دندې عمل وکړي څو په تر ټولو ښه بڼه یې د خدای د رسول پیروي کړي وي. د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د خپل وینا په دوام کې د اسلام دین او د هغه لارښوونې جامع غوټه پرانستونکي او نیک مرغ بخونکي معرفي کړي چې د انسان د ژوند په درستو بیلابیلو ډګرونو او حالاتو کې یو پروګرام لري. دښمنانو تل هڅه کړې ده څو څیرې داغي او دا یو شخصي او قلبي دین معرفي کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر په دې باب وفرمایل، له تیرو وختونو سیاسي او مادي قدرتونو ټینګار کړی چې اسلام نه کوم جامع دین دی او نه هم د انساني ژوند د درستو پړاوونو لپاره کوم پروګرام، بلکې په شخصي عمل او قلبي عقیدې کې ځانګړی او د روڼ اندو او لیکوالانو له خولې یې تھیوریټیکل کولو سره داسې لکه کړي چې اسلام د تمدن جوړونې او د ټولنې د مدیریت، اقتصاد او د قدرت او شتمنۍ د ویش، جنگ او سولې، داخلي او بهرني سیاست، د عدل د قائمولو او له ظلم او شرارت سره د مقابلې په څیر په مهمو موضوعګانو نه فکری مرجع دی او نه هم عملی لارښود. په داسې حال کې چې د اسلام دین د انسانانو د ژوند او بندګۍ د مختلفو پړاوونو او د هغو د ژوند د لارو چارو لپاره پروګرام وړاندې کړی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اسلام د جامعیت بیانول په درستو ډګرونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو، متفکرانو، څیړاندو او استادانو مهمې دندې وبللې او دغه راز یې وفرمایل، د اسلام د فعالیت او د خلط ډګر د زړه له تله او له عبادي مسلو رانیولې تر سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، امنیتي او نړیوالو مسلو پورې د انسان د ژوند په پراخو اړخونو مشتمل دی او څوک چې د دغه معنی انکار وکړي نو په چورلټ ډول یې د قرآن کریم ډیرو آیتونو او بیاناتو ته توجه نه ده کړې.
دوستانو، د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د اسلام د جامعیت او د مسلمانانو د اتحاد د حق ادا کول د اسلامی امت او د نړۍ د درستو مسلمانانو د ورځې یو مهمه موضوع وبلله. دوی د اسلامی مذهبونو د نزدېکت او اتحاد په ډګر کې د غوره شخصیتونو پستاینې سره له ایران د خدای بخلی آیت الله تسخیری، له سوریې د شهید شیخ محمد رمضان البوتی، له عراق د شهید سید محمد باقر حکیم او له لبنان د شیخ احمد الزین او شیخ سعید شعبان نومونه واخیستل او د اسلامي مذهبونو د نزدېکت په حوزه کې د ټولو غوره فعالانو لپاره د رحمت او برکت دعا وکړه. د اسلامي انقلاب سر لارښود په خپلې وینا کې اسلامي اتحاد کومه شخصي او زړغواړي چاره نه، بلکې یو پریکنده قرآني فریضه او د خداوند متعال لخوا یو فرمان معرفي کړ چې د قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې امر شوی دی، لکه چې د آل عمران سورې په 103 آیت کې فرمایل شوی دی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یعنی خدای تعالی په دغه آیت کې د وحدت امر کوي او د غراز د انفال سورې په 46 آیت کې مسلمانان له یو بل سره لشخړو نه کوي او شخړه د اسلامي امت د کمزوري کېدو او د هغوی د توان د سستېدو لامل ګڼي. حضرت آیت الله العظمى خامنائی همداراز ټینګار کړی چې د مسلمانانو د اتحاد موضوع کومه تاکتیکي چاره نه ده چې د یو لړ خاصو شرایطو او حالاتو په خاطر اعمال شي او په نورو حالاتو کې پریښودل شي، بلکې اتحاد یو اصولی چاره ده او په هر وخت او هر پړاو کې د مسلمانانو یووالی د اسلامی امت د پیاوړتیا سبب کیږي. د مسلمانانو ولی امر په دوام کې د وحدت پر موضوع د بیا بیا ټینګارونو علت د مذهبونو ترمنځ لا زیات واټن او د اختلافاتو او ناسمو تفاهمونو د زیاتولو لپاره د دښمنانو جدي هلې ځلې وبللې او وی فرمایل، نن سبا د شیعه او سنی کلمه د امریکایانو په سیاسي ادبیاتو کې وارده شوې ده، په داسې حال کې چې دوی د اسلام له اصل سره مخالف او دښمنان یې دي. د اسلامي انقلاب سر لارښود د اسلامي نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فتنې د رامنځته کولو لپاره د امریکې او د هغې پیلو او تالیسټو عواملو هلو ځلو ته په اشاره سره وویل، د لمونځ ګزارو او مسلمانو خلکو پر ضد د افغانستان په جماعتونو کې وروستۍ خاشینوونکې او دردوونکې چاودنې همدغه پیښې دي چې د داعش په لاس تر سره شوې او امریکایانو په ډاګه ویلي وو داعش ډله مونږ راپنځولې ده.
خو دوستانو، د مسلمانانو ولی امر د میلمنو په ټول کې په خپلې وینا کې بیا ټینګار وکړ چې یو ژور وحدت ته د رسیدو لپاره د وحدت په موضوع کې کلنۍ غونډې او سیمینارونه کافی نه دي. دوی په دې زمینه کې وفرمایل، البته د مونږ دنده په دغو شیانو سره نه ختمیږي، لازمه ده چې هر څوک په هر یوې سیمې کې په هر هغه ځای کې چې شتون پکې لري په دې زمینو کې د مهم باس چورلیز اتحاد دی، باس وکړو، وټاکو او وهڅوو، پلانونه وکړو، کار وویشو. دغه کار واجب او لازم دی چې باید ترسره شي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای باوري دی د مسلمانانو د اتحاد یوه ستره مسله د فلسطین موضوع ده، او که په دغه موضوع کې په مسلمانانو کې وحدت تحقق ومومي نو د فلسطین موضوع به په تر ټولو ښه انداز سره حل شي. د مسلمانانو ولی امر د غرض وفرمایل، د فلسطین په قضیه کې مونږ هر څومره د فلسطین د ملت د حقوقو د احیا لپاره لا زیات جدیت نندارې ته وړاندې کړو، د مسلمانانو ترمنځ یووالی او اتحاد ته لا نزدې کیږو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په هغو حکومتونو په جدي نیوکو سره چې له غاصب سیونیستي رژیم سره د اړیکو په عادي کولو پسې دي، دوی ته خطاکار وویل او وی فرمایل، په دې وروستیو کې د عادي کولو دغه موضوع چې له بده مرغه ځینو حکومتونو تیروتنه کړې ده یوه ستره او لویه خطا او ګناه یې کړې ده، او له غاصب او ظالم سیونیستي رژیم سره یې اړیکې عادي کړې دي. دا د اسلامي وحدت ضد یو حرکت او د اسلامي اتحاد ضد یو حرکت دی، باید له دغې لارې بیرته وګرځي او دا ستره خطا باید جبران کړي.
دوستانو، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د خپلې وینا په یوې برخه کې د اسلام د عظیم پیغمبر پیروي او د هغه بزرګوار په تیره بیا د صبر، عدل او نبوي اخلاقو په دریو موضوعګانو کې د بیلګه ګرځولو چارې ته اشاره کړې او د رسول الله مبارک د صبر په باب یې فرمایلی دي. د پیغمبر اکرم په ژوند کې صبر یو غوره اخلاق دی. متعال خدای له همغه ړومبني ګام څخه پیغمبر ته فرمای باید صبر ولري. په مدثر سوره کې ول ربک فصبر، یعنی د خدای لپاره صبر وکړه. په مزمل سوره کې هم وصبر علی ما یقولون، او پر هغه څه چې وایي صبر وکړه. او همداراز په قران کریم کې کابو شل ځای پیغمبر اکرم ته د صبر امر شوه دی. صبر یعنی څه؟ صبر یعنی تل پاتې کېدا، یعنی انسان له ګناه سره د ګروهنې په مقابل کې تل پاتې شي او مقاومت وکړي او د ډول ډول مصیبتونو په مقابل کې ځان وساتي، خپل نفس وساتي او مقاومت وکړي. دا د صبر معنا ده.
دوستانو، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی عدل د پیغمبرانو د بعثت تر ټولو مهمه ګډه موخه بلله. یو داسې ستر هدف چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم اجرا ته پابند وو، او قران کریم ورته د شورا سورې په 15 آیت کې اشاره کړې ده او فرمایلی دي: او مامور یم چې په تاسو کې عادلانه چلند وکړم. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په چلند کې عدالت د مسلمانانو په تیره بیا د مسؤلانو یو دنده وبلله. دوی په درستو چارو کې په عادلانه چلندونو او شتمنیو او مالونو کې ویش ته نه محدودولو باندې په ټینګار سره وفرمایل: نن سبا په انټرنیټ کې انسان کله کله بې عدالتي ویني، ځینې خلاف خبرې کیږي، تورونه لګول کیږي، دروغ وایي، له علم پرته خبرې کوي، دا بې عدالتي دی. دا کرونا باید ونه شي. هغه څوک چې له سوشل میډیا سره اړوند دي باید په خپل خیال وساتي. باید یاد وساتو عادلانه چلند وکړو، او حتی په هغو موقعیتونو کې چې د چا خبره نه منو نو خپل مخالفت په تهمت، دروغو او سپکاویو باندې ککړ نه کړو. دا مسلمانانو ولی امر د خپل وینا په اخر کې له نبوي اخلاقو څخه پیروي ته اشاره وکړه او دغه راز یې وفرمایل: هغه اخلاق چې خداوند متعال په قران کریم کې د درلودلو لپاره پیغمبر ستایي، او دغه راز د قلم سورې په 4 آیت کې فرمایي: و انک لعلى خلق العظیم، او ته عظیم او غره اخلاق لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی باوري دی د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام لوړ او غره اخلاق باید د مونږ لپاره د دستور العمل په توګه تل په نظر کې ونیول شي او ورڅخه پیروي وکړو. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په نظر کې اسلامي اخلاق په شخصي مسلو کې تواضع درلودل، بخل، نرمي کول دي، خو په عمومي مسلو کې هغه څه چې د خلکو له حقوقو سره اړوندېږي نور لټي جایز نه ده. دوی همداراز په یو مؤمن باندې له تهمت لګولو ډډه کولو، بدګمانۍ څخه ډډه کول، له دروغو ډډه کول، احسان او د مؤمنانو بخل د پیغمبر اکرم غوره اخلاق وبلل چې مسلمانان په تیره بیا مؤمنان پابند دي چې ور باندې عمل وکړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې نومې لړۍ د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
روختیا مجله. ګلونو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونه په دیر شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د روختیا د مجلې څخه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې د ګوندو یا پنډیو د دردونو یو عامه ناروغي تاسو ته درخیو، چې په تیره بیا د عمر په زیاتېدو سره په ډیرو کسانو کې پیدا کیږي. په نننی روغتیا مجله کې به درته د دغه دردونو په اکله هم معلومات ورکوو. نو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمن اوریدونکو د گونډو یا پنډیو دردونه په ټولیز ډول په دوو برخو ویشل کیږي. یو هغه دردونه دي چې ثانوي لامل ولري، د مثال په ډول د گزار خوړل یا دا چې ماته شوی وي، او یا د کومبل بهرني عامل له امله درد ولري. او یو بل د گونډو هغه دردونه دي چې داخلي او اولیا لاملونه لري، لکه د آرترایت یا د مفاصلو التهاب او پړسوب. سره له دې چې د مفاصلو په تیره بیا د گونډو دردونه په هر عمر کې پیښېدای شي او ځوان او زوړ نه لري، خو بیا هم د لامل پر اساس په څو برخو ویشل کیږي. یو د عمر د ډیروالی او د مفاصلو د یوې برخې خرابېدل دي چې آرتروز ورته ویل کیږي. کله کله دا ناروغي په ځوانانو او د منځنی عمر په لرونکو کسانو کې هم پیښیږي.
ډاکټران وایي په یو شمېر ناروغانو کې د بدن زور په مساوي ډول د ګونډو د مفصل په ټولو برخو نه واردېږي، بلکې زور په یوه برخه وي چې په دې صورت کې د مفاصلو غضروفي برخه چې د هډوکو ترمنځ ځای لري او د هډوکو د مستقیم تماس او سولېدو مخنیوي کوي تخریبېږي، او هډوکي په مستقیم ډول یو له بل سره تماس پیدا کوي چې دردناک حالت رامنځته کیږي. څېړنې ښیي چې هغه کسان چې په لوړو طبقو اوسیږي او آسانسور یا لفټ نه لري او په زینو کې خیژي او کوزیږي، ډیر د ګونډو د غضروفونو د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټران همداراز وایي چې د پورته ختو پر مهال په ګونډو د عادي حالت په نسبت درې برابره زیات زور راځي، خو د کوزیدو پر مهال په ګونډو تر دې هم فشار اندازه زیاته ده. یعنی د عادي حالت په نسبت په ګونډو اته چند فشار ډیر وي. علت یې همدا دی چې په ګونډو په داسې حالت کې فشار واردېږي چې هغه په یوه نسبتا لوړ درجه قطع شوی وي. هغه کسان چې غرنی او سیمو کې اوسیږي او ډیر د آرتروز له ګواښ سره هم مخامخ کیږي، ځکه مجبور دی چې د ورځې څو ځله پورته او کښته شي چې په ګونډو یې فشار هم ډیریږي. ډاکټران په دې باور دي چې دغه ډول ناروغانو ته توصیه کوي چې باید هیڅکله منډه ونه کړي او د پلي تک پر مهال ځانونه ستړي نه کړي، بلکې د تک پر مهال هر کله چې د ستړیا احساس کوي د څه وخت لپاره دم وکړي. په تیره بیا هغه کسان چې عمر یې هم ډیر وي او هیڅکله په زینو کې تیز کوز او هسک نه شي، بلکې په آرامتیا سره دا چاره ترسره کړي، ځکه چې د ګونډو د غضروفونو یا کر پوندکو د تخریب چانس هغه مهال ډیر زیات وي چې سړی ستړی شوی وي. منډه د عضلاتو او هډوکو په تقویه کې ډیر رول لري، خو کله چې عمر ډیریږي او د ګونډو د دردونه پیدا شي، نو بیا به له فزیکي فعالیت سره په څنګ کې د وجود سلامتیا په تیره د ګونډو یا غضروفونو کرچه خیال هم وساتو. د ګونډو د درد یو بل مهم لامل غیر ستاندارد سپورت یا ورزش دی. ډاکټران وایي ډیری هغه کسان چې په باډی بلډینګ کې کار کوي، که د باصلاحیت متخصص تر څارنې لاندې ورزش ونه کړي، کیدای شي خپلو مفاصلو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړوي. دغه ورزش د ښکلا په کلبونو کې د باصلاحیت او په کارپو ترینر تر نظر لاندې باید سپورت وشي تر څو عضلات په سالم ډول ځواکمن شي، خو که په عمر غیر اصولي ډول په خپل سر سپورټونه وشي ډیر ځله په مفاصلو کې د غضروفونو د تخریب سبب ګرځي. دا په دې معنا نه ده چې فزیکي فعالیت او سپورت زیان لري او باید آرام وکړو، نو اړینه ده چې په خپل ورځني ژوند کې یو د پام وړ مهال د سپورت او فزیکي فعالیت لپاره ځانګړی کړو.
که مونږ پام وکړو نو په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې خلک نه میوه خوري، نه پوره غذایی مواد لري، حتی په اونیو اونیو غوښه نه خوري، تازه سابه نه لري، بس یوه غوا لري چې له هغې هم د زیړو غوړو جوړولو لپاره کار اخلي او ځانونه یې له تازه شودو، ماستو، کوچو، پنیرو، کروتو او چکې هم محروم کړي وي، خو بیا هم ځواکمن، تنور او قوي بدنونه لري، ځکه چې تل فزیکی فعالیت لري او د کلشیم لږه اندازه هم چې اخلي هغه په هډوکو کې ذخیره کیږي. خو د دې په پوټه د خار خلک چې هم تازه میوې خوري او هم یې غذایی رژیم د کلیوالو په نسبت غوره دي، خو فزیکی فعالیت نه لري، نو له همدې عمله د خار د خلکو وزن زیات وي، ناراسته او تنبل وي، د لسو دقیقو فزیکی فعالیت زور او ځواک نه لري او د بلډ پریشر، شوګر او شکرې او د زړه په شان ناروغیو باندې اخته وي. البته یوه خبره باید وکړو او هغه دا چې په کم انرژي باندې ډیر فزیکی فعالیت او کار هم بدن ته ډیر تاوان لري. په عضلاتو کې لیکټیک اسید ذخیره کیږي چې په راتلونکي کې د انساجو او عضلاتو د تخریب لامل ګرځي. نو ګرانو ملګرو، ته مو سپارښتنه ده چې د کرهڼې د سختو او نه تمامیدونکو کارونو پر مهال خپل غذایی رژیم او خوراک ته هم توجه وکړي او هغه پیسې چې وروسته ډاکټرانو او درملتونونو ته ورکوي لوړان دی د خپل بدن په زواک منتیا ولګوي. ل خپل خوراکي رژیم د پیسو وهل ګټه نه ده، بلکې تاوان دی، ځکه چې همدغه پیسې به هغه مهال چې بدن دی د ناسالم غذایی رژیم له امله د ناروغیو او مایکروبونو په وړاندې کمزوري شوی او ناتوانه شوی وي، په روغتونونو او درملتونونو کې مصرفوي او د ناروغې کړاوونه خو بیا اضافي دي. یوه خبره دا ده چې زیړ غوړي بدن ته له انرژي پرته نور هیڅ نه ورکوي او که فعالیت مکم وي نو د زړه رګونو فشار په څیر په خطرناکو ناروغیو مو اخته کولی شي. خو د دې په مقابل کې نباتي غوړي هم ارزانه دي او هم خطرناک نه دي. تاسو هم کولای شئ چې له شودو او ماستو د زیړو غوړو د جوړولو پر ځای له نباتي غوړیو ګټه واخلئ، خو په مقابل کې شودې، ماستې، کوچ او پنیر او د شودو نور محصولات پوره غذا ده چې هم ستاسو او هم ستاسو د ماشومانو او کورنۍ د بدن ټول ضروریات پوره کولای شي.
د ګونډو د درد یو بل سبب هم د وزن زیاتوالی دی. هغه کسان چې وزن یې د قتل اندازې سره برابر وي نو په مفاصلو په تیر بیا ګونډو او ملای ډیر فشار نه راځي، خو هغه کسان چې تر خپل قد زیات وزن ولري پر ګونډو یې فشار هم ډیریږي. د مثال په ډول دوه کسه چې عین قد لري که یو 15 کیلوګرامه او بل 100 کیلوګرامه وزن ولري نو د 100 کیلوګرامه وزن لرونکي په ګونډو په کابو د دوو تنو د وزن فشار وي، نو دا کس که په زینو کې راکوزیږي په خپلو ګونډو په کابو 800 کیلو وزن واردوي. نو پر دې اساس د چاغو خلکو د ګونډو او مفاصلو د تخریب او خرابېدو چانس تر نورو څو چنده ډیر دی. ډیر کسان په دې باور دي چې د ګوندو د دردونه په ژمي کې تر اوړي ډیر وي. لامل یې دا دی چې په اوړي کې هوا ګرم وي، عضلات نرم او منبسط وي، نو په ګوندو ډیر فشار نه وي، خو په ژمي کې د هوا د یخنۍ له امله عضلات شخ او منقبض وي او په ګوندو هم فشار هم ډیریږي. په دې حالت کې که د بدن یوه برخه لمدیږي، د یخ اغیزه کابو څلویښت چنده ډیریږي. د ګوندو د درد یو مهم لامل هم روماتیزم او نور التهابي ناروغۍ دی چې هر یوې بیلابیل فصل او په فصلونو کې او موږ نشو کولای چې په دې پروګرام کې پرې بحث وکړو.
او دومره باید ووایو چې روماتیزم تر اوسه د هغو ناروغیو په لیست کې ده چې سمه نه ده پیژندل شوې او قطعی درملنه هم نه لري. زیاتره ډاکټران دا ناروغي د سرطان یعنی کینسر د ناروغۍ په څیر داسې ناروغي بولي چې داخلي سرچینه لري، په دې معنا چې د بدن دفاعي سیستم د بدن خپل یو شمیر حجرې یا سیلز دښمن تشخیصوي او د هغو په وړاندې مقابله پیلوي. انټي باډي د بدن د خپلو حجرو په وړاندې جوړیږي چې په دې سره التهاب او پړسوب رامنځته کیږي او د بدن حجرات هم تخریبیږي او یا زیانمنیږي. یو شمیر ډاکټران خو بیا حتی روماتیزم د وایروسي ناروغیو په کتار کې راولي او ایډز ته ورته ناروغي اګنی چې د دوی په وینا خای پر راتلونکي کې د روماتیزم د ناروغي عامل وایرس هم کشف شي. هغوی وایي د بدن دفاعي سیستم چې د کومو حجراتو په وړاندې غبرګون خای ممکنه ده هغه په یو داسې وایرس ککړی وي چې تر اوسه نه دی پیژندل شوی. ډاکټرانو د روماتیزم او د سټریپ او کوک په نوم بکټیریا ترمنځ هم تړاو موندلې، نو ځکه د آرتوپیډیک ډاکټران د روماتیزم ناروغانو ته د ډیر دوام لرونکي انټي بایوټیک په تیره بیا بنزاټین پنسلین ورکوي.
کوم کسان چې د وریو ستونی یا سینوزونو په ناروغیو اخته وي او عامل هم سریپتوکوک وي، قسم تداوی نشي، د دې ډیر امکان شته چې دا باکتریا د زړه په والو، ګردو او نورو حیاتي غړو کې ځای ونیسي او د روماتیزمي تبې او روماتوید آرترایټ یا د ګوندو نورو مفاصلو د روماتیزمي التهاب لامل شي. خو هغه کسان چې د روماتیزم نورو ناروغیو له امله ورته د ګوندو دردونه پیدا شوي وي، باید د همدغې ناروغۍ له متخصص ډاکټر سره مشورت وکړي. ډیر کسان فکر کوي چې د نم یا رطوبت د زیاتوالي له امله ورته روماتیزم پیدا کیږي، خو ډاکټران وایي چې روماتیزم له رطوبت سره کوم تړاو نه لري، بلکې دا یوه التهابي ناروغي ده. البته یوه خبره ثابته شوې ده او هغه دا چې لمر د روماتیزم د ناروغ خانو لپاره ګټور دی. ډاکټران وایي چې په استخریا د ګرمو او ملایمو اوبو په هوس کې لمبېدل هم د ګوندو دردونه ډیر کموي. لامبو ځکه هم د ګوندو درد لرونکو او د روماتیزم د ناروغانو لپاره ښه ده چې په دې سپورت کې پر مفاصلو کوم بوج او فشار نه راځي، خو یوه غوره فزیکي فعالیت حسابېږي. زانوبند استفاده هم ډیر وخت ګټور وي، ځکه چې یو خود زانوبند استعمال پر مهال په ګوندو ډیر فشارونه واردېږي او له بلې خوا زانوبند د بیرونیو صدماتو په وړاندې هم ګوندو ساتنه کوي. هغه کسان چې د اوږدمهال لپاره د ډرایوري کوي یا د ډیر وخت لپاره کمپیوټر تکچینی، نو د زنګنو یا ګوندونو په دردونه اخته کېدلی شي. نو ځکه ډاکټران وایي هغه کسان چې په کمپیوټر د اوږدمهال لپاره کار کوي او په څوکۍ کې داسې کچینی چې زنګونو نه قاتوي، نو باید په هر نیم ساعت کې یو ځل پاس شي او وګرځي او خپلو نورو اندامونو، لاسونو او ملا ته هم حرکت ورکړي، چې په دې سره مفاصل دردونه کمیږي او هغوی ته د زیان رسیدو هم مخنیوي کیږي. ډریوران هم کولی شي هر نیم ساعت وروسته یو دم وکړي، له موټر کوز شي تر څو مفاصل لږ تر لږه استراحت وکړي او وینې په آزادانه ډول په بدن کې وګرځي. هغه کسان چې زنګونونه یې پړسیدلي وي باید د ارتوپید له متخصص ډاکټر سره مشورت وکړي تر څو د ناروغۍ اصلي لامل معلوم شي او درملنه یې هم ورته بیان شي.
گرانو مینوالو، د ګوندو یا زنګنو د عادي درد لپاره ډاکټران څلور سپارښتنې لري. لومبه، د ناروغ د تاریخ چې په کتلو سره خای د هغه د فعالیت محدودولو ته اړتیا وي. خای ستونزه ډیره جدي نه وي او د تاوده کمپرس او د درد او التهاب ضد درملو، یعنی د نیسټ گروپ د درملو په اخیستو سره مسأله حل شي. خای ناروغ کس د مفاصلو التهاب ولري یا د روماتیزم په څیر کومه مزمنه ناروغي ولري چې دواړه د درملنې ځانګړې لارې چارې لري، خو باید د متخصص ډاکټر تر نظر لاندې ترسره شي. خای د عمر د ډیروالي له امله د کرپوندکو تخریب ولري چې بیا هم د متخصص ډاکټر تر نظر لاندې درمل باید واخلي. البته د دې کسانو لپاره یو نوې درملنه هم شته چې تر اوسه یوازې په 50% ناروغانو کې مثبته نتیجه لري او هغه د مصنوعي کرپوندکو لګول دي. په ګوندو کې دا چاره تر اوسه یوازې په پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي. د ګوندو یو شمېر دردونه خای جراحي عملیاتو او آپریشن ته هم اړتیا ولري.
ډیر عزت من اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو روغ رمټ لره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.